د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبه آشنایم. دومه پښتو خپرونه کې درته د خبرونو سرټکی، پوره خبرونه او رپورټونه خپرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې سره وګوري. د رویټرز خبری آژانس د دوه امنیتي منابعو په حواله ویلي دي چې د تاجکستان پولیسو د افغانستان سرحد ته نږدې په عملیاتو کې د ځانګړې قوې د پولیسو پخوانی قومندان چې د داعش سره یوځای شوی و څلور خپلوان وژلي دي. د کاناډا حکومت به د ګوانتانامو د زندان پخوانی بندي عمر خضر نه بخښنه وغواړي.
ارګ وی جمهور رئیس غنی د ډیورند د کرخې په اوګدو کې د هممهال عملیات پاړه د پاکستان د پاوز د مشر سره د پاوز د مشر غوښتنه منلې ده. د سعودي عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر استازي نن په قاهره کې د قطر سره د خپلو اړیکو پاړه غونډه کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې انتخاباتي درغلۍ وڅېړي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا ته د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې سره وګوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال دوا خان میناپال ویلی دی چې د اقتصادي او تجارتي مسایلو ترڅنګ د دهشتګرۍ په ضد ګډه سیمه ییزه مبارزه به د افغانستان او پاکستان د مشرانو د خبرو عمده اجنډا وي. خاغلی میناپال د امریکا غږ ته ویلي دي چې جمهور رئیس غنی به په دې کتنه کې پرته له توپیره د ټولو دهشتګرو ډلو په ضد په مبارزه کې د پاکستان بې درېغه همکاري وغواړي. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د متحده ایالاتو تر څارنې لاندې د ډیورن دواړو غاړو کې د دهشتګرو په ضد د هممهاله پوځي عملیاتو خبر ورکړی دی. جمهور رئیس غنی او نواز شریف څلور هفتې مخکې د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د شانګهای د همکاریو په غونډه کې سره لیدلی وو. د پاکستان پوځ وایي چې دوی په کامیابۍ سره د دې هفتې په جریان کې د نصر په نوم توغندیو د وړلو ازمیختي پروازونه کړي دي. دا توغندي د شپېتونه تر اویا میلو پورې مزر کولی شي. لوی سرنوالی ویلی دی چې د کابل په مظاهرو کې د تشدد د پیښو په حق له د نوي کسانو نه تحقیقات کړي دي. د لوی سرنوالی نطاق جمشید رسولین په کابل کې خبری کانفرنس کې ویلی دی چې په هغه کسانو کې چې ورنه پوښتنی شوې دي د امنیتي مسؤلینو ترڅنګ د وژل شوو کسانو وارثین او عیني شاهدان هم شامل دي.
کارای ما یک پلان تحقیقاتی منظم پیرامون از این قضیه ترسیم کردند. شخصا از کمند
زموږ همکارانو د دې قضیه په اړه یو منظم تحقیقاتی پلان ترتیب کړی. د کابل امنیه قومندان، د قومندانۍ لمرستیالانو، د جنایي سیړنو رئیس، د کابل ګارنیزون له قومندانۍ، ټولو هغو امنیتي مسولینو چې د دې سیمې د امنیت مسولیت په غاړه درلود، د حوزو له امیرینو او له جنایي امیرینو تحقیقات ترسره شوی دی.
په کابل کې د مې په یو دیرشمه نیټه خونړۍ چاودنه وشوه چې تر 150 ډېر کسان پکې ووژل شول او د چاودنې نه وروسته یو شمېر کسانو مظاهره وکړه چې هلته هم څو کسان ووژل شول. په ننګرهار کې چارواکو ویلي دي چې د داعش خلاف عملیاتو کې د پچیراګام په ولسوالۍ کې پرمختګ کړی دی. د ننګرهار د امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي ویلي دي حکومتي قواوې د مرخنۍ سیمې ته رسېدلې دي او د داعش سره په جګړه بوختې دي. د رویټرز خبری آژانس د دوه امنیتي منابعو په حواله ویلي دي چې د تاجکستان پولیسو د افغانستان سرحد ته نږدې په یو لړ عملیاتو کې د ځانګړې قوې د پولیسو د پخواني قومندان چې دوه کاله مخکې د داعش سره یوځای شوی و څلور خپلوان وژلې دي. امریکا تیر کال د اګست په میاشت کې د ډګروال ګلمراد کلیموخ په باره کې د هر ډول معلوماتو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو انعام ورکولو اعلان کړی و. امنیتی منابع ونه نوول چې د قومندان کلیموف وجل شوی خپلوان چې تیر کال د داعش سره ملګری شو پرون ناوخته د تاجکستان په جنوب کې د عبرت پونوم کلی کې په داسې حال کې په عملیاتو کې وجل شول چې کوشش وکاو افغانستان ته واوړي. د کاناډا حکومت به د ګوانتانامو د زندان د پخوانی بندي عمر خضر نه بخنه وغوړي او په زندان کې به د بد چلن له عمله ورته لس میلیونه ډالر ورکړي. دا خبره د داسې سرچینو کړی ده چې د سه شنبه په ورځ د دې قضیه په حق له معلومات ورکول. خضر کاناډایی تبعید په 2002 کال کې 15 کلنو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره په متقابل ډزو کې ونیول شو. خو د کاناډا صدر اعظم پرون د آیرلند د ډبلن په ښار کې په وینا کې دا راپورټونه تایید نه کړل چې عمر خضر ته کوم مادي امتیاز ورکړ شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ اروپا ته د خپل څلور ورځنی ډیپلوماتیک سفر په اول پړاو کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د پولند پایتخت ته ورسیږي د تاوده هرکلی تمه لري. خو امریکایي رهبران د ناتو او همداشان د اقلیم په حق له د پاریس د کانفرنس د موافقه نه د وتلو په خاطر د ترامپ د ځینو پالیسیو له امله چې مخکې درلودې او له دې امله چې په خواهی د روسیې د جمهور رئیس پوتین ډیر تعریفونه کړي دي ځینې اندېښنې لري. جمهور رئیس ترامپ د پولند په پایتخت کې د وارسا کریزینسکی په سلور لاري کې خپل لومړی مهمه وینا وکړه. د سومالی امنیتی قوا ویلي دي چې د الشباب ديار لس وسلواله د ساحلي خار کسمایو په شمال کې په نظامی اډې باندې په حمله کې وژل دي او لسګونه نورې زخمی کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ اروپا ته د سفر په لړ کې د جمعې په ورځ د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو پرمختللو اقتصادي او صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. ډانلډ ترامپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یو شمیر مسایلو لکه د اقلیم بدلون او د تجارت په مسلو باندې د یو بل سره اختلافات لري او په عین زمان کې په هامبورګ کې مظاهره هم روانې دي. یو جګپوړي عراقي قومندان ویل دي چې د داعش د ډلې قریب 300 وسلوال لا هم د موصل د زاړه خار په یو تنگ ساحه کې کنټرول لري. د عراق د خاص قوی قومندان د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویل دي چې د موصل قریب 1.5 کیلومتر ساحه د داعش په لاس کې ده. عراقي قواو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف تر شا ولاړ دي د 13 اکتوبر په میاشت کې د موصل د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی سره د دې چې د موصل په زاړه خار کې د اسلامي دولت د وسلوالو جګړه ادامه لري عراقي قواو ته په موصل کې د پرمختګ په خاطر مبارکي ویلې ده او لوی کامیابی ولري ده. عبادی د سیشن به پورس په بغداد کې په هفته ایز وینا کې دا خبره کړې ده. عبادی ویل د ثبات دراوستو او د بیزای شو خلکو د بیرته ځای په ځای کولو کوشش به په راتلونکو سورزو کې چټک شي چې خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. عراقي قواوې د سه‌شنبه په ورځ د موصل په هغه سیمه کې چې یو ورځ مخکې نیول و د موصل روغتون ته چوران ویجاړ شوی دی ورغلل. د عراقي قواوو د یونټ یو غړي وویل چې د شیفا په چمګاون کې موږ دغه ځای تازه آزاد کړی دی او ټولې ملیشې وژل شوې دي. او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اقتصادي همکاریو په حق له خبرو وروسته ګډه اعلامیه خبره کړې ده. دواړو مشرانو په داسې وخت کې سره کتلې دي چې چین ویل دوی به د جرمني، امریکا او نورو هیوادونو نه د زیګر د سرطان د متخصصینو یو ګډ ټیم ته اجازه ورکړي چې د نوبل د جایزې ګټونکو علاج شي. او امریکایان د استقلال د جشن د منځنۍ نه یو ورځ وروسته چې ملي رخصتي و نن د چهارشنبه په ورځ بیرته کارونه تزي. امریکایانو د سه‌شنبه په ورځ د برتانیې نه د امریکا د ازادي 201 ویختمه کلیزه ون منځله. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د روان خبرونه لمړي رپورت ارګوی جمهور رئیس غنی د ډیورند کرخه په اوګدو کې د هممهاله عملیات په اړه د پاکستان د پوز د مشر جنرال باجوا غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان د پاکستان په نیت شک څرګندوي او وایي چې د ډیورند کرخه په اوګدو کې د هممهاله عملیات پر ځای دی د هیواد په خپلو خارونو کې د افغان حکومت د وسلواله مخالفینو دفترونه او مرکزونه بند کړي. په دې اړه په مو کې له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی د ډیورند کرخې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د هم مهال عملیاتو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا غوښتنه تیره ورځ پارک کې د امریکایي سناتورانو د یو پلاوي چې مشري سناتور جان مکین کوله ترلاسه کړي چې هغه هم هرکلی کړی دی. د جمهور رئیست د وین مرسیل د واخان میناپال د کرخې دواړو غاړو ته د ګډو عملیاتو په اړه ویل چې دا ګډ عملیات نه دي بلکې دا عملیات هم مهال عملیات چې دواړه هیوادونو د ځواکونو لخوا به ترسره شي.
د افغانستان حکومت د دې د غشتنی ارکلی کړی دی ولې د دغه مهال عملیاتو پر میکانیزم به بیا ورسه زموږ د امنیتي او دفاعي قواو مسؤلین ورسره کار وکړي.
د افغانستان د جمهوریت د وین بل مرسل نجیب الازاد امریکا غږ ته ویل چې دغه عملیاتو د پیل وړاندې به افغان او پاکستاني پوځي چارواکي په کابل او اسلام آباد کې د دغه عملیاتو د جزئیاتو په اړه سره خبرې وکړي.
دواړه هیوادونه به د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په خپل قلمرو کې د ترهګرو د فعالیتونو او پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کوي چې دا عملیات به د متحده ایالاتونو لخوا په جدي ډول څارل کیږي. د دې کار لپاره به لومړی د پاکستاني هیات کابل ته سفر کوي، یو به افغان هیات اسلام آباد ته سفر کوي، تر څو یو ګروپي میکانیزم رامنځته شي او له هغه وروسته به ګډه همکاري پیل کیږي.
خو د ارګ په اعلامیه کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډو عملیاتو خبره شوې. ارګ اعلامیه کې ویل شوي امریکایي سناتورانو جمهوریت غني ته ویلي چې د پاکستان لوی رئیس جنرال قمر باجوه د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د تروریستي ډلو پر ضد د ګډو عملیاتو په اړه موافقه کړې ده او امریکا به دغو عملیاتو د تایید او څارنې زمینه برابروي. تیره ورځ د امریکا د وتلي سناتور جان میکن په مشرۍ د امریکا د سنات د مجلس یو پلاوی کابل ته راغلی و. د دغې پلاوي غړو په ارګ کې د جمهوریت غني او سپیدار مانی کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدو کتو او خبرو وروسته د کاتي ماموریت په قمانداني کې یو خبري کانفرنس ته هم ویناوي وکړي. دغه سناتورانو ویل چې پاکستان ته ویلي چې په دغه هیواد کې د حقاني شبکې پټنځایونه ورته د منلو نه دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د هممهاله عملیاتو په سر د موافقې د خبر په هکله په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس جنرال رحمت الله نبیل د خپل ټویټر په پاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سره یو پټ تړون د موافقې ادعا کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د وین مرسل امریکا غږ سره په خبرو کې د جنرال نبیل دا ادعا بیا اساس وبلله. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هممهاله عملیاتو په اړه د پاکستان د پوځ مشر وړاندیز ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې که چیرې پاکستان په رښتیا د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف د پوځي عملیاتو تابع نیولي وي نو لومړی دې د دغه هیواد په خاورو کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو دفترونه او مرکزونه وتړي. د افغانستان د چارو کارپو سیادی انتظار خادم افغان حکومت هم په دې ګرم ګڼي چې دغې موافقې پر ځای باید دغه حکومت امریکایي سناتورانو ته دا ویلی وی چې په غرونو او دښتو کې د تروریستانو د لټون په ځای دې پاکستان دې ته اړ کړي چې په لاهور، کراچۍ، پېښور او کوټه کې د هغوی پر خلاف عملیات
دا خوتلې وی چې مخکې د نشتاس پر سرحداتو کې تاسو پر سلو غونو صحراګانو کې سترګې په وړاندې باندې مخالفت او جنگ وکړي. لومړی د اسلام آباد شروع کړي، لومړی د کراچۍ او لاهور شروع کړي، د څنګه شروع کړي، له هغه ځای شروع کړي چې عملا تعال حضور لري.
ښاغلی خادم وی چې د ډیورنډ کرښه د 2500 کیلومتر اوږده ده او دغه کرښې په اوږدو کې د وسلوالو لټون ساسان کار نه دی. د دې وړاندیز د نړیوالو فشارونو څخه د خلاصون لپاره د پاکستان د پوځ یو هڅه ګڼي. پاکستان وی چې د تروریزم سره په جګړه کې د دغه هیواد پوز ډیره قرباني ورکړي او د دغه پوز د عملیاتو په پایله کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د تروریستانو په ټنځایونه له منځه وړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د خوست خلکو له افغان دولت او په دغه ولایت کې له میشتو امریکایي پوځیانو غوښتنه کړې چې د دوی د نظامی اډې تر څنګ تیر شوی سړک د خلکو پر مخ پرانیزي. خبریال ابراهیم رحیمی پاک له رپورټ را لګلې.
د خوست له ښار سره د ختیځ له لوري نخلیدونکی سړک د زړه هوایی ډګر یا د چپمین امریکایي نظامی اډې تر څنګ تیر شوی او د دوو مرکزي واحدونو په ګډون څلور ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي. دا سړک شاوخوا دوی میاشتې مخکې وروسته له هغه ترافیکو پر مخ وتړل شو چې د سړک پر غاړه یو امنیتي پوسته ځانمرګي برید په نښه او یو شمېر افغان سرتیري پکې مړه او ژوبل شول. د ځاځي میدان، باک، تریزایي، سبري او یعقوبي ولسوالیو او د مرکز اړوند د ځینو سیمو خلک د یادې لارې پر ځای اوسمهال ښار ته له مختلفو فرعي لارو ننوځي، خو خلکو نن له سهاره تر غرمې فرعي لارې هم له دې کبله د اعتراض په توګه تړلې وې چې په وینا یې د عمومي لارې په تړل کېدو سره له مشکلاتو سره مخ دي. دوی د تړلې لارې د پرانیستلو غوښتنه کوله.
د علي شیرو، تیرېزیو، کوبیو، خلبسات، ززی میدان، لکانو، ایب خیلو، مدی خیلو، دا ټول کومونه په دالیار نه تاګور تاخی په عمومي ډول د طرفه بند شوی دو چې نه موږ مریض په دالیار تلای شي او نه موږ زنانه په دالیار تلای شي او نه موږ سپینګیره په دالیار تلای شي او نه موږ ماشوم په دالیار تلای شي.
د اعتراض کوونکو په وینا سربیره پر دې چې فرعي لارې خامې او ډیر وخت پکې ځای کیږي، کله نا کله پکې د وسلوالو غلو سره هم مخ کیږي. دوی له افغان دولت او د چپمین په نظامی اډه کې له میشتو امریکایانو وغوښتل چې یاد لار د خلکو او ترافیکو پر مخ پرانیزي.
دوی پخپل په امنیت نه هپیږي په دې نزغه قانون یلا ده د عمومي سړک نه 25 متره لری دی زون تاغه جوړی کې امنیتی پستې د جوړی کې تر سو چې څوک بیا دې ته ورڅ غنه دی یو هندک وکنی چې څوک ورسی بیا د غې دفاع کې مونږ ته د عمومي لار خلاصه کې دا نه بندوي چې تر څو د دولت او د خلکو ترمنځ مشکل پسیلا نرسی که به مونږ زون ترمنځ پسیلا غوړي بیا د ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د خوست دی ولی وین مبارز محمد زدران له امریکا غږ سره په خبرو کې د یادې لارې د بندېدو له امله رامنځته شوې ستونزې ومنلې، خو وی ویل چې د ځینو امنیتي ګواښونو له کبله دا لار تړل شوې. هغه زیاته کړه چې ولایتي ادارې پر بدیلې لارې غور کړی او په دې هکله د فایده می وزارت هم ورسره د مرستې ژمنه کړې.
په همدې مناسبت باندې پرون ورځ په خپل ولی صاحب د ټولګر چارو وزیر سره د خوست د نورو انکشافي مسایلو تر څنګ د همدې سړک د ژر جوړېدو په اړه هم غوښتنه کړې او دا موضوع ورسره مطرح کړې. اړوند وزارت هم ورسره ژمنه کړې چې په لنډ راتلونکي کې به د دغه پروژې او ځینو نورو پروژو د سروې او ډیزاین په خاطر یو مسلکي او تخنیکي ټیم خوست ته لیږي تر څو سروې ترسره او وروسته د جوړول لپاره هلې ځلې پیل شي.
تر دې مخکې هم چې کله پر زړه هوایي ډګر یا د چاپمین پر نظامي اډې او شاوخوا امنیتي پوستو ځانمرګې وسلوال بریدونه شوي، د دې اډې تر څنګ دا تیر شوی سړک ډېر ځله د ترافیکو پر مخ تړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د ننګرهار ولایتي مقاماتو ویلي دي چې د پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې عملیاتو کې پرمختګ شوی او اوسمهال د مرخانۍ سیمې ته جګړه رسیدلې ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار په پچیراګام کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو نږدې میاشت په پوره کېدو ده، خو د حکومت په باور د دغې ډلې په نابودۍ پسې د روانې جګړې ګټلو ته لا یو شمېر لوی او غریزې سیمې پاتې دي. د ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وای حکومتي ځواکونه د مرخانۍ سیمې ته ورسېدلی او د غلطه له داعش وسلوالو سره په جګړه اخته دي.
په لاتوره بوره کې خو مشکل نسته، لکه هغه سلیمان خیلو کلی سی او تر الف خیلو او تر مرخانۍ تر دې پورې تاسو قوتونه ټول مکمل الته پراته دي. سی ولسونه دوی خپل کلو ته داخل کړل، خپل کلو کې ووسی، آرام ژوند لري، مهمات او شای مرکو، لکه څنګه چې خپل ټاټوبی نه دوی همیشه دفاع کړي ده او همداسې دفاع به کوي ان شاء الله. تشویش خبر بنوي.
هغه وای دغه تل لا یو شمیر سیمې شته چې داعش وسلوال پکې حاکم دي. د ننګرهار ولایتي اداروي هڅه کوي حکومت له داعش وسلوالو نه په ګټلو سیمو کې بیرته ولسی خلکو ته د اوسېدو چاره برابره کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي د توري بوړي ساحې نږدې ټولي حکومت نیولې، خو د دغه درې په یو شمیر کلو لا د اسلامي دولت نومي وسلوالو ولکه ټینګه ده.
هغه نه پورته مثال کومنټه او تر هغه وسه او ګډه او منځه او تلګره او سارګول او ګډره او دامه چې پورته پاتې دي. نو واته کور او د ولسونو پاتې دي پورته نه ګډه او واته کومه د خلک او د حرکت چې دي د حرکت انسان تل د شي دي. نو هیڅ کومې سره تور ورته حق ده کنه دا نو ستر د شي دي او مرخانه تل د شي دا مریده
په ختیځ زون کې د ملي اردو قومندانۍ ویلي چې د پچیراګام عملیات ترغې نه پریدي چې دغه سیمې له داعش وسلوالو نه پاکه کړي او وایي د تورې بوري لغټ اوسمڅونه داعش وسلوال استل شوي دي. د پچیراګام سره سره د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې د افغان او غوث ملاتړ ځواکونو عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا د پام وړ مخکې تګ کړي. تر اوسه د اسلامي دولت نومي وسلوالو د ننګرهار په پچیراګام او چین کې د رواني جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمان غاگ دا واشنگتن ناوری. دا کندوز دی قانان وی چه روانو جگلوی دا موسیمی میو پا نرخونو اغیز کرده او دوی بسا کال لخپل و پالیزونو دا تیر کال پسیر گتوان نخلی. گلده هم نیازمان پاکل رپورت را لگلی.
د قندوز دهقانان وای چې روانو جګړو یې د موسمی میوه، خټکیو او هندوانو پر پلور منفی اغیز کړی او سکل به دوی له خپل پالیزونو هغه سي ګټه وانخلي لکه تیر کال. د تیر کال په پرتله سکل د خټکیو او هندوانو نرخونه نیم په نیمه راټیټ شوی دی. په خوا به سوداګرو خټکی او هندوانې په پالیزونو کې اخیستې، خو سږ کال د جګړو له امله کلو ته سوداګر نشي تللی. سوداګرو به خټکی او هندوانې کابل او نورو ولایتونو ته وړلې، خو سږ کال په کم اندازه موسمي میوې نورو سیمو ته وړل کیږي او زیات اندازه په خپله قندوز کې پاتې کیږي، چې له امله یې نرخونه هم رالویدلي دي. د قندوز دوه تنه دهقانان د جګړو او د دهقانانو د زراعتي محصولاتو د عاید په اړه داسې وایي:
ما نوم محمد آصف د قریتیم لیکلی یم. سبا مې خټکی راوړی او حاصلات مې پاک زه ختم شوي، زراعت پاک زه له منځه تللی ده. په دې له منځه تللی دا بمونه دا مرمۍ دا خپل ورته حساب معلومیږي نو ده. او بل دا پالیزونه به سابق کې کېدل، ښه پالیزونه به اوس پالیز کېدی، ښه حاصل ته به ورسېږي، دا بېرته وچېږي. او هندوانې هم داسې مخکې به مونږ راوړل، خټکی به لس زره خرڅول، اته زره به خرڅول، اوس یې دوه زره خرڅول. او دغه حاصلات دي، دغه ټول چې دا ورک شوی دی، دا پالیزونه وچېږي، دغه ټوله وجه یې دغه ده، دغه مرمیو تاثیر ده. پلاستیکي هندوانې چې کوي، هغه پلاستیکي هندوانې هم سږ کال هغه مای بوکاو، دغه له وجې نه هغه به ډېر ښه حاصلات ورکاو. زمای به کېښودل، په ښه وخت کې به راوتلې، پاکسنه به په لس زره هم خرڅېدله، دوله زره به هم خرڅېدله، ښه حاصلات به یې درلود. اوس چې ده، دغه هم دغه مرمیو له وجې نه دا هم هغه سوي دي. بوټي سږ کال پاک پاک زه وچ شو، ښه دهقانکار سږ کال دومره اندازې ته ولیدې، دهقانکار کې هېڅ نه دي پاتې.
عبدالحنان عمر خیلې ما پرس کال ښه و، خلک هم زیات و، ګڼه ګوڼه په بازار کې زیاته وه، او خرید و فروش هم زموږ ښه و. سږ کال چې ده څوک نشته، غریبي نشته، پکې کمه ده. پرس کال ښه و، غریبي ښه وه، ګڼه ګوڼه زیاته وه په بازار کې.
دهقانان وایي چې دوی نورو ولایتونو ته د خپلو محصولاتو د وړلو په نیت زیات ځمکه کې پالیزونه کړي وو، خو سږ کال به یې پالیزونه خپل مصرف هم پوره نشي کړی. په قندوز کې د خټکی او هندوانو یو تن سوداګر علي احمد ملاخیل چې نورو ولایتونو ته خټکی او هندوانې وړي، وایي چې تیر کال د دوی کاروبار هم ښه و، خو سږ کال ټول تاوان دهقان کوي. هغه وایي چې د ناامنیو له امله له قندوز څخه خلک وتلي او په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې ده، نو ځکه دوی او دهقانان په تاوان کې دي.
علي احمد ملاخیل: موږ دلته خروده فروشي کپی لرو، پروس کال هندوانې ښې فروشات بیخي زیات و، نه رسېدلی چا ته. عین من 50-60 روپۍ من رسېدلی و، اوس هندوانې ډېرې راولېدلې، دهقانانو ډېر تاوان وکړ، بېچارهګانو کور د قیمته، او اوس هندوانه 40 روپۍ 25 روپۍ خل ډېر تاوان کې، دهقانان ډېر زوبل دي. پروس کال ښه خټکه 150-160-150 مابین خټکه 80 روپۍ موږ دلته خپله خرڅوو، همغه 150 خټکه اوس په 80 خرڅوو. وجه یې دا ده، روزانه چې په قندوز کې نامنی لږ زره زیاته شوې ده، حاکم چا چې خټکي خوړل بایانو هغه له قندوز نه وتلي دي، او چا ته چې لېږل هم دوی لېږل، سرمایداران نشته، د اوس پروشا دي موږ لږ زره کم شوی ده. دهقان ته خو سږ کال فکر نه کوم، بېچاره ده چې پاتې حاکم خټکه چې پروس کال موږ به دهقان په لېزب سره اخیسته. اس قلاني خټکي وته وایي، دا دانه به موږ اخیسته 3-4 زره 5-5 زره، دانه 5-6 دانه موږ په لېزب سره اخیستله، نو اوس هماغه خټکه په 10 روپۍ 15 روپۍ ده.
د قندوز د زراعت ریاست مسؤلین وایي چې قندوز کې د خټکیو او هندوانو مشهور تخمونه کرل کیږي، چې د خوږوالي له امله په هیواد کې شهرت لري. خو د تیر کال په پرتله د دغه ولایت دهقانان د جګړو او ناامنیو له امله په زراعتي محصولاتو کې تاواني کیږي. د قندوز په سلګونو هکتار ځمکه کې خټکی او هندوانې کرل کیږي، چې له قندوز پرته نورو ولایتونو ته هم د سوداګرو لخوا لېږدول کیږي. سږ کال د نورو ولایتونو سوداګر دغه ولایت ته د ناامنۍ له امله نه دي راغلي، او په کم اندازه تازه میوه نورو ولایتونو ته وړل شوې ده، چې له امله یې پر سوداګرۍ او د دهقانانو د محصولاتو پر خرڅلاو منفي اغیز شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د یوې میاشتې ارزونې نه وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دې ظرفیت نه لري چې انتخاباتي درغلۍ وڅېړي. دا چې د تیفا دا اندېښنه څومره پر ځای ده، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یوې کمیشنرې همیرا حقمل آشنا راډیو ته وویل:
د کمیسون په دواړو برخو کې، هم د کمیشنرانو په سطحه باندې او د هم د کمیسون د دارالانشا په سطحه باندې، الحمدلله په کمیسون کې متخصص کادرونه موجود دي چې هغه کولی شي د انتخاباتو یا د ټاکنو د شکایتونو اړوند په پوره برخورد وکړي او هغه وڅېړي. زه فکر کوم چې د تیفا دفتر متاسفانه هغه ارزیابي چې دوی ته سپارل شوې وه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هر وان مخکې د دې نه چې هغه او مخکې د دینا چې د کمیسیون مشرتابه په جریان کې و چې یو موضوع ورته شریک کړي، دوی په ډېر عجولانه شکل باندې او په نیمګړي نظر په پروګرام چې دی درلودا او غیر متوقع هغه خپل څه چې لاس تر وړي وو هغه نن د رسنیو سره شریکل. زه دا کاملا ردوم په کمیسیون کې دا وړتیا موجوده ده چې هغه خپله دنده په مسلکي او متحده سره کړي.
بله، د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده، هغه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ اختلاف دی چې وي د دوی ترمنځ ډېر اختلافات موجود دي، په داسې حال کې چې تاسو وایي په پوره تفاهم سره غږیږي او کارونه پر مخ بیایي.
متاسفانه دا هم یوه شایعه پراګنی ده، یو رقم د خلکو په منځ کې د کمیسیون او د کمیسیون کمیشن د ټاکنو هغه اصلاحاتي پروسه چې شروع شوې ده دغه بیا به باور کول دي. په پوره اطمینان تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ویلای شم او ثابتولای شم چې د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ الحمدلله کاملا وحدت موجود دی او هغه کړنې چې موږ تر اوسه پورې کړې دي په پوره تفاهم او توافق او حتی په اکثریت مطلق د آرا موږ تر سره کړې دي چې اسناد یې هم موجود دي. نور هیله منده یم که د تیفا یا د تیفا بشن نور اداره چې طبعا اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري او د کمیسیون د خانه یعنی د ټاکنیز و شکایتونو د کمیسیون د خانه د یو تفاهم نامه په اساس باندې دوی ته دغه موقع او زمینه کاملا برابره شوې ده چې هر وخت دی کولی شي راشي او هغه څه چې غواړي د هغو په اړوند خپل معلومات ترلاسه کړي او هغه اسناد چې هغه سري یا محرم نه دي موږ هغه د دوی په اختیار کې ورکوو. ولې دا په دې معنا نه ده چې د دې نه دغه څه یو برداشت و چې خدای نخواسته د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ تفاهم موجود نه دی. دا کاملا زه درته ردوم او توافق د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ موجود دی او هیڅ داسې تر اوسه کومه پیښه یا تصمیم نه دی نیول شوی چې په هغو کې دوګانګي او یا هم د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ خلاف لیدل شوی.
دیفا یو بل اندېښنم چې خودلې د البته څو ټکو ته اشاره کړې ده چې د کمشنرانو او دارالانشا د غړو ترمنځ جدي اختلافات په کمیسیون کې د ګمارونو په وخت بی عدالتي، د کمیسیون له رئیس او کمشنرانو نه د کارکونکو نه اطاعت او د ظرفیت نه موجودیت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې هغه لوی مشکلات یا لوی ستونزې دي چې تیفا ورته اندېښنه خودلې ده. همدې نیمګړتیاو ته په کتو تیفا وایي چې دوی فکر نه کوي چې انتخابات په شفافه توګه ترسره شي.
دا مسایل چې تیفا ورته اشاره کړې ده دا دومره مهم مسایل نه دي چې دا باعث دي شي چې د انتخاباتو هغه صحت و سلامت یا د انتخاباتو پروسه دغه د چالش شما وږي کی په افغانستان کې متاسفانه ستونزې مشکلات شته. مثلا ولې د ټاکنو کمیسیون نشي کولای چې استخدام او د بشري منابع استخدام ترسره کی د افغانستان په اداره کې یو څومره مشکل ده. دلته د تاسو خبري چې د اداري اصلاحات او کمیسیون موجود دی او دغه د استخدام پروسه اکثرا دوه د خانه مخ ته وړل کیږي او کمیسیون نشي کولای چې په دې کې مستقل او په مستقلانه شکل باندې او ټول باندې دلته استخدام ترسره کی. د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې د بشري منابعو په اساس د قانون سره کې دا د نړیوال باندې یو مستوبه د قانوني خدمات ملکی او کمیسیون د اصلاحات اداري یو نو طبعا هر څومره چې دغه کمیسیون را هغه همکاري په استخدام کې د موخه ګړندې په مو اندازه استخدام ګړندې تر سره کې.
تیفا چې کوم انتقادونه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کړي تاسو نه منئ او ردوي؟
په پوره دلایل یې ردوم. بله
مننه عمر حکمل کور دی ودان.
تاسو هم
قدر مناوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونم پای تو رسیدله. پا سولان شیبو که ده امریکا غاگاشنا را دو نور خبرونیم پای لیگی او ریدل مهیرون. تر بیام خدای مال شد.